درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیل ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د شوې اوربند په دوهمه ورځ نن اوربند ټینګ او د دواړو هیوادونو فضا آرام ښکاري. اسرائیلی چارواکو نن هیڅ مهال په ولسی خلکو باندې د جګړې اړوند ډیری محدودیتونه لري کړل. تر دې څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دواړو هیوادونو په لومړنیو ساعتونو کې د اوربند ماتولو له امله توند انتقاد وکړ او د آرامۍ غوښتنه وکړه. د اسرائیلو پوځ وویل چې د محدودیتونو د کمولو پریکړه د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته شوې ده. دغه اقدام په اسرائیلو کې ښوونځیو ته اجازه ورکوي چې ټولګي د شاګردانو په مخ پرانیزي او دغه راز خلکو ته د غونډو اجازه هم ورکوي. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د اوربند په ټینګېدو سره عادي ژوند ته راستون شي. پزشکیان په تلویزیونی وینا کې وویل چې له نن ورځې څخه حکومت او اړوند ادارې به بیا رغونه پیل کړي او عادي حالت به بیرته راولي. واشنگتن د غچا لپاره چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي په اړه معلومات ورکړي 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي حبیبي او موټر چلوونکي په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تیمی بروس د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل طالبانو د حبیبي د اوسېدو د ځای او وضعیت په هکله معلومات نه دي ورکړي. محمود شاه حبیبي چې په یو مخابراتي شرکت کې کار کاوه په 2022 کال پرمته شوې ده. د طالبان حکومت سره کال دوه امریکایي وګړي رایان کوربت او ویلیام مکینټي په امریکا کې د یو افغان زنداني د خوشی کېدو په بدل کې امریکا ته وسپارل. دغه تبادله د قطر په منځګړیتوب تر سره شوه. وروسته لدې چې طالبان په 2022 کال واک ته ستانه شول، لسګونه بهرانیان په افغانستان کې نیول شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې له طالبانو سره د مالی مرستو د بندیدو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی وو. هغه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارډ ډالر زیاته نقدي مرسته کړې او د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت یې چې ډاډ ترلاسه کړي چې مرسته شوې پیسې د طالبانو سرپرست حکومت ته نه ځي. کچیرته دا لایحه د امریکا سنا هم تایید کړي، له هغې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د تایید لپاره وړاندې کیږي. د برچت دا لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي څو طالبانو سره د هر ډول مالی مرستو لپاره یو پالیسي رامنځته کړي. له دې مخکې امریکایي چارواکو څو ځلې د طالبانو لاسته د امریکا د بشري مرستو د رسیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو په تکرار ویلي دي چې افغانستان سره بشري مرستې یوازې مستحقو کسانو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره حالن ته رسیدلی دی. تمه ده چې اروپایي متحدین د واشنگتن د راضي کولو لپاره په خپلو دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی ژمنې وکړي. ټرمپ د کلونو راهیسې د ناتو په تړون کې اروپایي متحدینو باندې د لګو مالی ونډو له کبله انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې دوی د امریکا د امنیتي چتر څخه وړیا استفاده کوي او حتی له تړون څخه د امریکا د وټلو پوښتنې هم راپورته کړې ده. ترامپ غوښتنه کړې ده چې متحدین د جی ډی پی یا ناخالص کورنی تولید د عاید تر 15% په دفاعي چارو ولګوي، چې دا په 2014 کال کې د ټاکل شوي 2% څخه لوی زیاتوالی دی. د مشرانو د رواني غونډې د اعلامیې یو مسوده د مشترک دفاع په 15مې ماده ټینګار سره وایي چې د ناتو غړي به تر 2015 کال پورې د دفاعي لګښتونو کچه 15% ته لوړ کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د خبرونه د پایل پر ریپورت کې با ووري چې د اوربند په دوهمه ورځ نن د ایران او اسرائیلو فضا آرام کاری. په بل ریپورت کې اورو چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي طالبان په خپلو زندانونو کې لشکنجه کار اخلي.
وخت مې چې ظلم کې دس نازنین بما
کله چې می چیغي وهلې چې ماته لاس مراولې له جامې کش کړم جامې می وشلې دي بیا یې مخ پوری خندل.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي په شاته کړی دی.
دوی زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د ښځو نجونو د حقونو د نقض شاهدان.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کورنۍ وایي ماشومان یې د ګرمې هوا له امله په مختلفو بیماریو اخته شوي دي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شئ.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران او اسرائیلو ترمنځ پرونی اوربند نافذ دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوربند لپاره هلو ځلو وروسته د ناتو د مشرانو په ونډه کې ګډون لپاره هالند تللی دی. د ترکیه ولسمشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شوی اوربند او د امریکا د ولسمشر د هلو ځلو هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان چې هغه هم د ناتو د مشرانو په ونډه کې ګډون لپاره هالند کړی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره د ونډې په ترڅ کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند پر رامنځته کولو د هغه د زیارونو هرکلی وکړ. د ترکیه جمهوری ریاست په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې اردوغان د غراز هیله څرګنده کړه چې رامنځته شوی اوربند دوامدار پاتې شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل د امریکا بریدونو د اتمی وسلې د جوړولو لپاره د تهران توان کمزوري کړ. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډه څو ساعت مخکې پای ته ورسیده. په غونډه کې د امریکا استازي درود شي ټینګار وکړ چې د ایران په اتمی تاسیساتو د متحده ایالاتو د بریدونو محدود هدف اغیزناک ارزیابی شوی دی. میرمن شی زیاته کړه چې د امریکا بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او د هغې په وینا د جمعي دفاع د ذاتی حق او د سیمې لپاره د ایران د ګواښ د کمولو په هدف ترسره شول. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دنی دانون هم غونډې ته په خبرو کې خبرداری ورکړ چې تل ابیب به د ایران لخوا د اوربند هر ډول ماتولو ته د هغه په ټکو سخت ځواب ووایي. د اسرائیلو استازي له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د اوربند په رامنځته کولو کې مننه وکړه او یو ځل بیا وویل چې اسرائیل په ایران کې اهداف باندې خپلو بریدونو سره دغه هیواد ته سخت گزار ورکړی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو او اسرائیل په بریدونو سخت انتقاد وکړ او وویل چې په دې ناهیلي شوی چې امنیت شورا دغه بریدونه ونغندل. امیر سعید ایروانی زیاته کړه دا چې ویل کېږي ایران خپل اتمی ژمنې او د 2021 پریکړه لیک فیصلې ماتې کړي دا یو کاملاً بی اساس خبره ده. د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک لویدیزو هیوادونو سره د برجام په نامه د ایران اتمی توافق تایید کړی او شورا په خپلو دورې غونډو کې د اتمی وسلې د نخ پرېدو د هلنځلو په ترڅ کې د پریکړه لیک تطبیق څېړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان شکنجه نه یوازې د اعتراف اخیستلو لپاره بلکې له مخالفینو د انتقام اخیستلو، د مدني اعتراضونو د غلي کولو او اند خپل امنیتي کارکونکو د ساتیري لپاره هم کاروي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی راغلی دی چې د نیولو لشه به تر خوشی کې دو پوره قربانیان له فزیکی، رواني او جنسي شکنجو او محرومیتونو سره مخ شوې دي. د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس د بندیانو شکنجه رد کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ وایي طالبان د خلکو له شکنجې نه یوازې د اعتراف اخیستلو د وسیلې په توګه بلکې د خپلو منتقدانو د ځپنې، د مخکنی حکومت له کارکونکو د غچ اخیستنې، د مدني حرکتونو د غلي کولو، ویرې خپرولو، سپکاوي او په ځینو مواردو کې د استخباراتو مامورین ورنه د تفریح او ځان بوختولو لپاره استفاده کوي. د شکنجه او بد چلند د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو وضعیت په نوم د دې بنسټ په تازه خپور شوي 15 مخیز راپور کې چې د جون په څلورويشت مخ پور شوې راغلي چې د دوی د موندونو پر بنسټ طالبان خلک په خپل سری ډول نیسي او دا کسان د توقيف پر مهال مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د رواداري راپور چې څلور دیش کسانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې چې وخزه هم پکې شامل دي، دا کسان لشپاړس ولایتونو څخه دي او د 2021م زیږدیز کال د اګست 15مې څخه د 2025م کال د جنوري تر څلورمې پورې له څلورو ساعتونو نیولو تر دریو کلونو پورې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی دی. راپور کې دا هم راغلی چې د نیولو څېړنې اوان خوشي کولو بهیر په حقوقي او قضایي چوکاټ کې نه دی ترسره شوی او په ځینو مواردو کې واکمنو چارواکو نیول شوي کسان آن له خوشي کولو وروسته هم ځورولي دي. راپور زیاتوي چې ډېری قربانیان د پخواني حکومت کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، منتقدین او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي دي او له شکنجې وروسته ترې شمنه اخیستل کېده چې نور به مدني فعالیت نه کوي. رواداري دا کړنې د بشري حقوقو کاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې ډېری قربانیان لا هم د طالبانو له ویرې د خپلو تجربو د افشا کولو جرأت نه لري، ځکه د راپور په ټکو طالبان له زندان څخه د خوشي کولو پر مهال له زندانیانو شمنلیکونه اخلي چې باید څه ونه وایي. د بشري حقوقو د بنسټ په خپل راپور کې د ځینو کسانو کیسې د مستقیم نقل قول په توګه هم خپرې کړې او زیاته کړې چې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو کې د شکنجې بهیر د خپلواکو څارونکو بنسټونو د نشټوالي او د قانوني میکانیزمونو د کمښت له امله په بېلابېلو بڼو لکه فزیکي او رواني ځورونه، جنسي ځورونه، په انفرادي خونو کې ساتل، له خوړو، دوا درملو، کورنۍ او وکیل سره له تماس نه محروم ساتل ترسره کیږي چې د کړنو په یادو کسانو جدي فزیکي او رواني اغیز پریښی دی. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د طالبانو سره د زندان تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه شوي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل:
وخت مې چیغ زلم کدس نه زنین بما
کله چې مې چیغې وهلې چې ماته لاس مه راوړئ، له جامو یې کش کړم، جامې مې وشلې دي. بیا یې موږ پورې خندل. ما هغه مهال یوازې د مرګ هیله لرله. آن له دوی څخه مې یو ته عذر وکړ، زارۍ مې ورته وکړې چې لطفاً ما ووژنه خو ځوروم یې مه. هغوی بخندل، ویل به یې وژنو مو، خو دومره په اسانه نه، دومره په اسانۍ مو وژنو. موږ ته یې ډېره بې احترامي وکړه.
د کابل یو اوسیدونکي د ورته ستونزې له امله د نوم نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو تن به د اوبو پایپ زموږ خولې ته نیوه. کله چې به فشار زیات کېده او بدنونه به مو له اوبو ډکېدل، بې هوښه کېدو به. بیا به یې په سوک پیا لغاته په ملا ووهلو چې اوبه به مو له خولې راووتې او په حال به شو. دا شکنجه به یې دوه درې واره تکراروله. ویل به یې: آیا ته د مقامات جبهې غړی وې؟ که نه. په داسې حال کې چې زه له کابل ښاره نیول شوی وم او هېڅ ډول اسناد او ثبوت یې نه درلود.
رواداري له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو د نړیوالو بشري حقوقو اسنادو په ځانګړي ډول د شکنجې د منې د نړیوال کنوانسیون د پلي کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د طالبانو د استخباراتو ویان خلیل همراز بیا دا ویرت کړي او ازادي راډیو ته لیکلي چې له زندانیانو سره مسؤولانه شرعي او قانوني چلند کېږي. طالبان ادا کوي چې د خپل مشر لخوا د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشرې روزا تونبایوا دوشنبه د جون درویشتمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې وویل چې له عدلي پروسې پرته د ولشونو، خپل سری نیونو، شکنجې او له پخوانیو دولتي چارواکو او کارکوونکو او دغه شان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د بد چلند راپورونه خورا اندېښمنونکي دي. هغې دا هم وویل چې د اپریل په آخر کې د طالبانو د زندانونو د ادارې د راپور پر بنسټ لوویش ضروریات کسان دوی په زندانونو کې بندیان دي. اوتن بای وټینګار وکړ چې طالبان باید خپل عمومي افیجمنې ته وفادار پاتې شي، د قانوني مسولیت پر بنسټ بشپړ او شفاف پلټنې وکړي او د سرغړونو لاملینو سره حساب کتاب وکړي، خو د خلکو د ژوند حق تضمین شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د طالبانو واکمنۍ د ښځو د حقونو په برخه کې جدي پشاته کړی دی. دغه استازولي د ښځو په وړاندې د تبعیض د لمنځه د تمیز د لمنځه وړلو کمیټې ته خپل سلرم ریپور کې خپل سلارم ریپورت د غور لپاره وړاندې کړی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بشري حقوقو د نقض په برخه کې د ځواب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او جنسیتي اپارټاید په رسمي ډول د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپیژني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د افغانستان په اړه د مدني ټولنې د بنسټونو د بشري حقوقو سازمانونو رسنیو نړیوالو ادارو او عیني شاهدانو څخه راټول شوی معلومات د پام وړ پرمختګ په اړه د طالب چارواکو د ادعاو بشپړ مخالف انزور وړاندې کوي. د جون په 24مه د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تبعید د لمنځوړلو کمیټې ته د غاسازولۍ په خپل 24م دورې راپور کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د خزو د حقونو لپاره جدي ضربه او وسنۍ وضعیت د ژوند په ټولو برخو کې د خزو له حقونو بې ساري نقص څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشا د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د خزو او نجونو په ژوند کې د بنسټیز بدلون لپاره د یو رښتینی او تلپاتې بدلون وخت راغلی. دی وایي زموږ د وروستي راپور له مخې موږ له بده مرغه په افغانستان کې د څلورو کلونو د پرمختګ پر ځای د څلورو کلونو د شاتګ او د خزو او نجونو د حقونو د نقص شاهدان یو. له بده مرغه دا پروسه سرچپه شوې او بدبختانه چې په افغانستان کې له هر پرمختګ وروسته لوري بدل شوی. نو موري ویل دا راپور د افغانستان د نن او د غراز د کډوالو افغان مرمنو د لیدلورو تجربه لمخه بشپړ شوی او دا وړاندیزونه د دې لپاره وړاندې شوی چې د کمیټي وروستي مشاهدات جوړ کړي او د نړیوال ټولنې د ګټور اقدام لپاره د لار یو نقشه برابر کړي څو د افغان خزو جنو له حقونو ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو د کمیټي په یو نویمه دورې غونډه کې یو شمیر سیاسي څیرو او د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون کړو. د بشري حقوقو فعال او د دې غونډې ګډونواله بنفشي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټینګار کړی چې افغان خزي باید په ټولو راتلونکو پروسو کې په معنا لرونکي ډول ګډون ولري ځکه د هغې په خبره په بیلابیلو برخو کې د خزو محرومیت پر افغان ټولنې اوږدمهاله منفي اغیز کوي.
لا بده مرغه کوم شاتک چې افغانو مرمنه کړی پر بحثونه وشول او د نړیوال ټولنې او د غراس په افغانستان کې له اوسنی حاکم نظام زموږ وختنه ده چې د افغانستان نیمه نفوس چې مرمنې دي او موږ نشو کولای د دوی د محرومولو ګوښه کولو او له پامه غورځولو سره پر مخ لاړ شو.
بیا د ولو ورده چې د خزو پر وړاندې د هر راز تبعیض د لمنځوړلو کنوانسین غړي هیوادونه مکلف دي چې هر څلور کال وروسته دغه کنوانسین ته راپور ورکړي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې خپلې ژمنې څومره عملي کړي. افغانستان په 2003 کال کې د کنوانسین سره یو ځای شو او نن خپل څلورم دورې راپور دغه کمیټې ته وړاندې کړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا منیسټر انټرنیشنل په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه د جون درویشتمه یې خبره کړې له هیوادونو غوښتي چې د نړیوال جزایی محکمې له پلاتونو ملاتړ وکړي د بشري حقوقو د نقص په اړه یو خپلواک د حساب ورکولو میکانیزم جوړ او د جنسیت پر بنسټ توپیری یا جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد د یو جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. دغه سازمان اعلان کړی چې د دوی راپورونو په پراخه توګه په افغانستان کې د طالبانو لوري د خزو او نجونو پر ضد د بشري حقوقو د نقص موارد ثبت او مستند کړي. په اعلامیه کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر ځکه کو بندیز په عمومي ځایونو کې د خزو په ګرځېدو او له محرم پرته د سفر کولو او په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار محدودیتونو ته اشاره شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پر خزو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوی. د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دې سازمان د خزو د برخه مسؤل سیما باهوس ویل چې پر خزو د طالبانو محدودیتونه لا شدید شوی او اوس مهال اتاوی په سلو کې خزي او جونی د زده کړو په ګډون د کار او نورو حقوقو څخه به برخه دي چې دا د افغانستان پر اتونکو ناوړه اغیز لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پری رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې یو شمیر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله کوچنیان په مختلفو ناروغیو اخته شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نور حال د فیروزې عزیزي په ریپورت کې.
ګرمي راغلی دا ناروغي بيخي ډېرې سوي دي د ستوني ناروغي ستا.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ لواجی د خولې ولمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اتکلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي هسپتالو ته مې وړي دي دا د ستوني مریضۍ لري تر پوزې وینې راځي دا انسان مریضي دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده دا تر خولو ته لړمانه یې لوي هسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نشته.
بیروبار ډیری نو دا خبرېږي دا مشمان څخه یو څخه وبل تځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روختونکو هم مشمان لورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه باندې نه یوازې د افغانستان لسویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیز کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د مشمانو د سینه بغل ناروغي ده د ستوني ناروغي زیاته ده نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده د امله ماشومان اسهال شي جلی وای ان استفراق کوي او طبي شدید طبي کوي ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. له بده مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدودې دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یوونه وازر تیریږي مثلا هغه اونه وسته شي هغه استفاده شي. که چیرته ماشومان نو کې بعضي علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای سي. او آر اس ایشول شو یو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږو پروژو د پلي کولو کار پیل شوی دی. خلک د دغو پروژو د پیل څخه راضي دي او غواړي چې نورې دغه سه پروژې هم په سیمه کې پلې شي ترڅو د دوی اړتیاوې ترسره شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په ګډون په زازه یو څمکنی ولسوالۍ کې د آیو ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم 10 میلیونو افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادی دیوالونه دي درې دانه او درې د وګو کانالونه دي یو دانه سربند چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبله او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر زیانونه وختل د کال دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومي صفه به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به دی منځه وړي ځنی وخت به حتی چې انسانان به دی منځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالي کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکارونه مخکې به کارونه نو اوس کارونه شروع شول. هغه د سوې چې 15 40 نفر اوس اندته مو کور ورکی کوو اټول تاغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کلمې ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتي وسره بس میا خوشحال یو خدای دی وکړي چې نور پروژیان د سیرو شي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقی وویل
چې موږ د پکتیا ولایت د اریوب زازې ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دي د ماری برخه دي یا رغوان انکشافي پروژې دي چې موږ یې راوړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غاکو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازې ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپل کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په ورستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو استنادي دیوالونو کاریزونو او د اوبو خام او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو د جنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک مونږ سوې دروازه پرې کانه د شرو سوې نو چې تر کوم دی او شپخانه مو زمونږ سوې او بس ته پاته سوې ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده مز راو د ګور شواب پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري مزلو ستونزه دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه دی را جوړه سي ساسه خلیره مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د زهري رادیو سلامونه وایم احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړکی کې مدارس په څپو کې او زه غواړم وایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې خو لنګینه په چله د لنګی لري او هغه ژر نه د لود د ژر لري. نورز ما په هان باندې د هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان واوري از ما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام و وقت بخیر. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در سر ساعت خبرها. به نظر می رسد که آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش ها می رسانند که وضعیت آرام بوده است. اسرائیل صبح امروز محدودیت های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت که این محدودیت ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافتند. به این معنا که مکاتب باز می شوند و شاگردان می توانند در داخل صنف های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاند. در این باره با تفصیل بیشتر تا لحظات بعد خواهید شنید. در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای عضو ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل قدردانی کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار بماند. انتظار می‌رود متحدان ناتو در این نشست تعهد کنند که بودجه نظامی خود را به طور چشمگیر افزایش خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سال‌ها به این سخنان افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو است. ترامپ خواسته است که این کشورها تا به 5% جی دی پی یا عاید تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی بیفزایند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که محمود شاه حبیبی، یک آمریکایی افغان تبار، در سال 2022 توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است. طالبان در گذشته از سرنوشت محمود شاه حبیبی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تمیب روز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه 3 سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات ارائه نکردند. او همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرده که منتج به ردیابی محمود شاه حبیبی شود. محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار میکرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و رانندهش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. و بیش از 80,000 نفر به دلیل سرازیر شدن سیلاب شدید خانه های خود را در جنوب غرب چین ترک کردند. خبرگزاری دولتی سینهوای چین گزارش داده است که ماموران نجات در محل هستند. چین از نگاه اقلیمی تابستان سختی را تجربه می کند. در جریان همین هفته مقام های چینی در پایتخت بیجینگ از گرمترین روز سال هشدار دادند. ده ها هزار نفر هفته گذشته از ولایت مرکزی هونان در چین به دلیل بارندگی شدید بیرون شدند. شنونده رادیو آزادی هستین. ای هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید محمود شاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار، توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است.
Mr. Habibi was abducted and detained by the Taliban's General Directorate of Intelligence.
در همین برنامه سرگذشت کسانی میشنویم که زندان طالبان را تجربه کردند.
وقتی من چیز زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباس های مکش کنن رو باز مپارش باز خودشان خنده میکست در ما. من در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ نداشتم.
آیا در محاکم طالبان متهمین به وکیل مدافع مناسب دسترسی دارند؟ در گزارش این پرسش را هم پاسخ خواهیم داد. و از فرهاد دریا میشنویم که در آخرین تور کنسرت هایش در استرالیا چه دید و چه خواند.
چهارمین کنسرت ما که در شهر ملبورن بود به پایان رسید و چه پایان. به به به، یک رقم استیج زیر پایان مثل از اینکه آتش گرفته بود. قرار نداشتم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، در این برنامه از رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش فنی سعید قادر هم به شما سلام میرسانه. به نظر میرسه که آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش ها می رسانند که وضعیت آرام بود است. مقام های اسرائیلی صبح امروز محدودیت های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را کاهش داد. اردوی اسرائیل گفت این محدودیت ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافت. به این معنا که مکاتب باز می شوند و شاگردان می توانند در داخل صنف های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده است. هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پا بر جاست. درگیری نظامی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران که صبح سه‌شنبه سوم سرطان با آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور آمریکا متوقف شد، تلفات دست کم چند صد نفره در ایران و 28 کشته در اسرائیل بر جای گذاشته است. اسرائیل عملیات نظامی خود را از صبح 23 جوزا با هدف آنچه رفع تهدید از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران و تهدید ناشی از برنامه راکت‌های بالستیک ایران خواند آغاز کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران دیروز سوم سرطان ساعت پس از اعلام آتش بس گزارش کلی در مورد تلفات جانی وارده در 12 روز عملیات اسرائیل را منتشر کرد. محمد رضا ظفرقندی وزیر صحت ایران گفت 606 نفر در این حملات کشته شدند که 107 تن از این تلفات تنها مربوط به آخرین شبانه روز حملات هوایی اسرائیل بود. وزیر صحت ایران شمار زخمی های حملات اسرائیل را نیز 5332 نفر اعلام کرد. وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران در آمار خود تمایز میان کشته شده های نظامی و غیر نظامی قائل نشده است. جنگ و آتش بس میان اسرائیل و ایران از موضوعات داغ مورد بحث در نشست سران ناتو است که در هلند برگزار شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که برای نشست در اجلاس سران ناتو به هلند رفته است، در دیدار با دونالد ترامپ از تلاش‌های او و برقراری آتش بس بین اسرائیل و ایران استقبال کرد. به نوشته حساب ریاست جمهوری ترکیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق، رجب طیب اردوغان همچنین ابراز امیدواری کرد که این آتش بس پایدار باشد. همچنان دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را درباره ایران برگزار کرد. دوروتی شی نماینده ایالات متحده در این نشست تاکید کرد که حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران هدف محدود آمریکا در کاهش توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای را به طور مؤثر برآورده کرد. خانم شی همچنان گفت که حملات آمریکا مطابق با منشور سازمان ملل و در راستای حق ذاتی دفاع جمعی و با هدف کاهش تهدید ایران برای منطقه و جهان انجام شد. دانی دونون سفیر اسرائیل در سازمان ملل نیز در این نشست هشدار داد که کشورش به هر گونه نقص آتش بس از سوی ایران به شدت پاسخ خواهد داد. او با قدردانی از دونالد ترامپ به خاطر برقراری آتش بس بار دیگر گفت که اسرائیل با حملات خود به اهداف در ایران ضربه محکم وارد کرده است. آنسو امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل هم در این نشست به شدت از حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران انتقاد کرد و عدم محکومیت این حملات از سوی شورای امنیت سازمان ملل را ناامید کننده خواند. در این حال استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفته است که در حال گفتگو با ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. با گفته فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، مقام‌های تهران و واشنگتن در حال گفتگوهای اولیه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای هستند. استیو ویتکوف در گفتگو با شبکه فاکس نیوز افزود که گفتگوها امیدوار کننده اند. با گفته او زمان آن رسیده که با ایرانی ها بنشینند و به یک توافق جامع صلح برسند. فرستاده ویژه دونالد ترامپ همچنان تاکید کرد که در هر گونه توافق هسته‌ای ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی یورانیم را نخواهد داشت. ایران همواره تاکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ایش اهداف ملکی دارند و قصد دستیابی به سلاح اتمی را ندارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. برای گرفتن خبرهای تازه و گزارش‌های مفصل به وبسایت رادیو آزادی سری بزنید. همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی را دنبال کنید. ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرد که منتج بر ردیابی محمود شاه حبیبی یک آمریکایی افغان تبار شود. گفته می شود محمود شاه حبیبی که در یک شرکت مخابراتی کار می کرد در سال 2022 در افغانستان ربوده شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که حبیبی و راننده اش توسط اداره استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه سه سرطان به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات را ارائه نکردند.
The Department of State's rewards for justice.
او میگوید برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه پاداش تا به 5 میلیون دلار را برای اطلاعات در مورد موقعیت، ردیابی و برگشت مسئول محمود شاه حبیبی تعیین کرد. آقای حبیبی در 10 آگست سال 2022 توسط اداره استخبارات طالبان ربوده و زندانی شد. از آن زمان به بعد اطلاعات درباره او داده نشده است. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده است که محمود شاه حبیبی نزد آنهاست. محمود شاه حبیبی رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط جمهوری مخلوع یک شرکت را در کابل اداره میکرد. در ماه جنوری امسال حکومت طالبان دو شهروند آمریکا، راین کوربت و ویلیام مک‌کنتی را در بدل رهایی یک افغان زندانی در ایالات متحده رها کرد. تبادله این زندانیان به میانجیگری حکومت قطر صورت گرفت. پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی ده‌ها خارجی در افغانستان بازداشت شدند. رادیو آزادی. شنیدید که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان تبار از سال 2022 به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا میگوید او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده است، اما طالبان از سرنوشت آقای حبیبی ابراز بی‌خبری کردند. اما آیا آقای حبیبی در قید طالبان است؟ اگر است بر او ممکن است چی بگذرد؟ پاسخ این سوال ها را نداریم، اما از شمار دیگر از کسانی که در قید طالبان بودند پرسیدیم که در زندان‌های اداره امنیت ملی طالبان چه دیدند و با آنها چگونه برخورد شده است. پاسخ آنها را در این گزارش بشنوید.
نهاد حقوق بشری رواداری میگوید که طالبان از شکنجه افراد نه فقط به عنوان ابزار اعترافگیری بلکه برای سرکوب منتقدان، انتقام جویی از کارمندان حکومت پیشین، خاموش سازی حرکت‌های مدنی، اعراب یا تحقیر و در برخی موارد ماموران اداره استخبارات طالبان از شکنجه افراد برای تفریح و سرگرمی استفاده کردند. در گزارش تازه 65 صفحه‌ای این نهاد زیر نام شکنجه و بدرفتاری وضعیت زندان‌ها در افغانستان تحت تسلط طالبان که روز سه‌شنبه 24 جون نشر شد آمده که بر بنیاد یافته‌های این تحقیق طالبان افراد را به صورت خودسرانه بازداشت کرده و این افراد در زمان حبس به وکیل مدافع دسترسی نداشتند. گزارش رواداری که بر مبنای مصاحبه با 34 تن از جمله 7 زن از 16 ولایت که در فاصله زمانی 15 اگست تا 4 جنوری 2025 از 4 ساعت تا 3 سال در زندان‌های طالبان بودند آماده شده، آمده که روند بازداشت، بازجویی و تا رهایی کاملا بیرون از چارچوب‌های حقوقی و قضایی صورت گرفته و در موارد مقامات حاکم افراد را حتی پس از رهایی مورد آزار و اذیت قرار دادند. رواداری گفته که بیشتر قربانیان کارمندان حکومت پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که پس از شکنجه از آنها تعهد گرفته می‌شود که دیگر فعالیت مدنی نکنند. رواداری در این گزارش که روایت‌های افراد را به طور نقل قول مستقیم هم نشر کرده افزوده که شکنجه در زندان‌های طالبان در نبود نهادهای نظارتی مستقل و فقدان میکانیزم‌های قانونی بازدارنده با روش‌های مختلف از جمله جسمی، روانی، آزار جنسی، نگه داشتن در سلول انفرادی، محروم سازی از غذا، دارو و تماس با خانواده و وکیل مدافع در همه مراحل بازداشت تا رهایی اعمال شده که پیامدهای جدی فیزیکی و روانی بر این افراد گذاشته است. در این حال شماری از افراد که از سوی طالبان بازداشت و مدت در زندان‌های آنان در قید به سر بردند در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که شکنجه شدند. یک دختر باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد گفت:
وقتی من چیغ زدم که دست نزنین به من، اونجا از لباسایم کش کردن، لباس ما پاره شد. باز خودشان خنده میکسر ما. ما در اوت صحنه فقط آرزوی مرگ ما داشتم. حتی ما بیش یک از افرادشان زاری میکنن که لطفا مرا بکشین، اذیت نکنین. خنده میکنن سر ما، میگفت میکشیم شما را، ایتونه ده یا سانی دلتر از بکشیم. بسیار زیاد به احترامی کردن بر ما.
همچنان یک مرد باشنده شهر کابل که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا گفت:
یک نفر دیگه شنینگ آب را میگرفت و در گلون من آب وقتی که فشار زیاد میشد، یعنی بدن ما آب پر میشد، زخ میکنیم. بعد یک مشت یا لغت به کمر ما میزد، ما آب پس دوباره قلبت میشدیم و حالت ما از حالت بیوشی دوباره نرمال میشد. و بعد امیب یک بار، دو بار، سه بار شکنجه سر ما صورت می گرفت. حرفشانی بود که بگو در مقامت بودین یا نبودین. در حالی که ما را شهر کابل گرفتن، هیچ نوع از اسناد ثبوتی وجود نداشت.
اما خلیل همراز، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان، پیش از این ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده و به رادیو آزادی نوشته که با زندانیان برخورد مسئولانه شرعی و قانونی صورت می‌گیرد. طالبان همچنان مدعی‌اند که به عفو عمومی رهبر خود پابندند. اما روزا اتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دوشنبه 23 جون در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گزارش‌های مکرر از قتل‌های فراقضایی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقامات حکومت پیشین و اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان عمیقاً نگران کننده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش ها، ویدیو ها و خبرهای تازه را روی صفحات اجتماعی رادیو آزادی و همچنان وبسایت رادیو آزادی دنبال بکنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و آدرس صفحه فیسبوک ما هم هست facebook.com/azadiar. برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی به طور زنده اپلیکیشن رادیو آزادی را هم از تلفن هایتان دانلود بکنین و هر لحظه فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را بشنوین. البته هم از گوگل پلی و هم از اپ استور میتونین این اپلیکیشن تازه را دانلود بکنین.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
هوا در نقاط مختلف افغانستان خیلی گرم شده و با افزایش گرمی بیماری های مختلف هم افزایش یافته. شماری از خانواده ها در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشان به بیماری های مختلف مبتلا شدند. این خانواده ها به رادیو آزادی میگن که در این زمان با کمبود امکانات مواجه هستند و به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. دکتران برای خانواده ها توصیه های صحی ضروری دارند که بیشتر در این گزارش میشنوید.
گرمی را غیل که در نروغی بیخی دیری سیوی دید در دستون نروغی است.
عبدالغفار باشنده ولایت کندهار میگوید 4 نواسه خردسالش به دلیل گرمای شدید دچار تب، گلودرد و استفراغ شدند. او به رادیو آزادی گفت
اتکلن 15 کلن 16 کلن زمخبل مسیحان مریضند.
نواسه هایم که 8 ساله، 6 ساله و 5 سالان مریضند. آنان را به شفاخانه بردیم. از بینشان خون می آمد. گلودرد دارند و اسهال گرفتند. این بیماری ها بزرگ سالان را هم مبتلا کرده. مردم براحتی نمی توانند به شفاخانه یا کلینیک دسترسی پیدا کنند. دواهایی را که می نویسند در بازار قیمت است. وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است و توان خرید دوا را ندارند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز نگرانی مشابه دارد و میگوید که بیماری ها در کودکان چنان افزایش یافته که حتی در کلینیک محل برای بیماران بستر کافی وجود ندارد.
مدت پیش یکی از کودکانم به سینه و بغل مبتلا شد و یک هفته در شفاخانه بستری بود. وقتی به خانه آوردیم سرخکان گرفته بود. این فقط مربوط به کودک من نیست، بلکه موارد زیادی مانند این وجود دارد، چون در شفاخانه ها برای هر بیماری بخش جداگانه نیست. ازدحام بسیار است و بیماری های ساری از یک کودک به کودک دیگر انتقال می یابد.
گلابشا باشنده ولایت هلمند هم به رادیو آزادی گفت که در شفاخانه بست هلمند کودکان با شرایط مشابه روبرو هستند. این شکایات و نگرانی ها تنها مربوط به ولایت های جنوبی افغانستان نیست، بلکه در ولایت های شرقی مانند کنر و ننگرهار نیز مطرح شدند. حاجی کامل باشنده ولایت کنر و خیبرخان از ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفتند
در اینجا اکثر کودکان به تب شدید، درد گلو و سینه و بغل مبتلا شده اند. مردم نگرانند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و شفاخانه ها دوا نداشته باشند، احتمالاً میزان مرگ و میر کودکان بالا خواهد رفت.
در منطقه ما هوا بسیار گرم است. برخی از کودکان اسهال دارند، بعضی دچار تب می کنند و برخی استفراغ می کنند. بیماری های میکروبی در منطقه خیلی زیاد شده و امکانات صحی بسیار محدود است.
این شکایات در شرایط مطرح می شود که دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا پیشتر گفته بود که به دلیل توقف کمک های خارجی امریکا تا پایان ماه فوریه 188 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند که حدود 16 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش پس از بسته شدن این مراکز حدود 1700 کارمند صحی زن وظایف خود را از دست دادند. دکتران برای خانواده هایی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند برخی توصیه های اساسی دارند. از جمله دکتر شعیب متخصص داخله بر رادیو آزادی گفت:
با کودکان آب بدهید و تعادل آب بدن آنها را حفظ کنید. برایشان لباس های نازک و نخی بپوشانید تا هوا به راحتی عبور کند. اگر علائم تب و بیماری های ویروسی در کودکان دیده شد، در اسرع وقت باید آنها را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال داد.
دکتر شعیب افزود که خانواده ها می توانند برای کودکان اوآرس در خانه تهیه و استفاده کنند. اوآرس ترکیب از نمک و بوره در آب جوش داده شده و گرم است که به گفته کارشناسان صحی تا حد می تواند برخی بیماری های میکروبی را بهبود ببخشد. افزایش بیماری در میان کودکان در افغانستان همزمان با گرم شدن هوا در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت WHO و نهادهای همکاران در کلستر جهانی صحت در گزارش مشترک که در 19 جون منتشر کردند اعلام کردند که به دلیل گرما بیماری های ساری و فونی مانند سرخکان و ملاریا در افغانستان افزایش یافته است.
در هوای گرم به مشوره های دکتران عمل کنید تا خود و فرزندانتان از مبتلا شدن به بیماری های ناشی از گرمی هوا دور باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
23 جون یعنی دو روز پیش روز جهانی زنان بیوه بود. افغانستان یکی از کشورهایی است که به دلیل جنگ تعداد بیشمار زنان بیوه در آن زندگی میکنند. اکنون که زمینه کار هم برای زنان فراهم نیست و بالای کار آنها از سوی طالبان محدودیت وضع شده، این بیوه زنان در چه شرایط زندگی میکنند؟ مخصوصا آنانی که در گذشته ناناوران خانواده های خود بودند. این گزارش از زندگی شماری از زنان بیوه در افغانستان حکایت میکند.
وضعیت ما به اندازه خراب است که دیگر هیچ.
زهرا یکی از زنان بیوه ساکن شهر کابل میگوید که پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دچار بحران شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه 23 جون به مناسبت روز جهانی زنان بیوه گفت که چند سال پیش همسرش را در یک حمله انتحاری در چهارراهی زنبق شهر کابل از دست داده است. زهرا که پیشتر در وزارت دفاع حکومت پیشین مشغول کار بود، با روی کار آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و اکنون بیکار است. او میگوید که با دو دختر خود در یک خانه کرایه زندگی میکند و در حالی که هیچ منبعی درآمد ندارد، با چالش‌های شدید اقتصادی و دشواری‌های روزمره دست و پنجه نرم میکند.
شوهرم در انتحاری شهید شده، بیکار هستم، کدام نانوارم ندارم، بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود به سر میبرم. از فقط دستکالای جان در فروش مونده، دیگه به خانه هیچ چیزی به فروش نموندیم. از ظرف و فرش و هر چی گرفتن فروختیم دیگه. حالا منی من صاحب خانه محمد که کرایه خانه رو داده نمیتونه خانه رو تخلیه، حیران موندیم چی کنم.
نسرین یکی دیگر از زنان بیوه در کابل میگوید 3 سال پیش از وزارت کار و امور اجتماعی برکنار شده و از آن زمان تا کنون با دشواری های فراوان زندگی میکند. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد میگوید پس از تنقیص وظیفه نه تنها فرصت شغلی جدیدی نیافته بلکه تامین نیازهای ابتدایی خانواده‌اش نیز به یک چالش تبدیل شده است.
نانوار خودم هستم، بچه‌ها بیکار هستند، دیگه در ایران هستم، زندگی زیاد شخصی روز ساعت 1-900 کار میکنم، مشکلاتم بی حد زیاد است، خیلی دیگه هیچ گفتن نمیتونم، بسیار یک شرایط خراب سرم آمده، ایران ماندم که چی کنم لالا.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز وضعیت زنان افغان به ویژه زنان بیوه را بحرانی خوانده و تاکید میکنند که این زنان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
زنان بیوه که خود سرپرست و نانآور فامیل شان هستند، ولی متاسفانه با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و از تمام حقوق انسانیشان محروم هستند. اول در افغانستان زمینه کار مساعد نیست و بعد هم اجازه کار ندارن، پس بدترین وضعیت و وحشتناکترین وضعیت فقط شب و روزشان میگذرانن.
23 جون برابر با روز جهانی زنان بیوه است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته است که برای بسیاری از زنان از دست دادن شریک زندگی تنها آغاز مسیر دشوار برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و حفظ کرامت انسانیشان است. در ادامه آمده که با وجود این که بیش از 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد، این زنان اغلبا در جوامع نادیده گرفته شدند و از حمایت لازم برخوردار نبودند. سازمان ملل متحد همچنان گفته در حال حاضر در نتیجه جنگ ها، مهاجرت، ناپدید شدن مردان و بیماری کووید 19 ده ها هزار زن به تازگی بیوه شده یا همسرانشان مفقود شدند و به همین دلیل باید تجربه ها و نیازهای خاص بیوه ها و خواستهای آنان در اولویت قرار گیرد. برخی از آگاهان امور اجتماعی برای حل مشکلات زنان بیوه در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی آنان تاکید می‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
وضعیت زنان بیوه در افغانستان متاسفانه یک بحران انسانی عمیق است که ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی و نبود حمایت دولتی دارد. برای حل این مشکل تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق آموزش حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی کلید اصلی برای کمک به این زنان بیوه است.
بر اساس معلومات دو سال قبل وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان 80 هزار زن بیوه و 350 هزار یتیم در افغانستان ثبت شده که به گفته مسئولان این وزارت تلاش می شود تا با توزیع کمک های نقدی شرایط زندگی مطلوب برای آنان فراهم شود. اما برخی نهادها پیش از این گفته که تعداد زنان بیوه در افغانستان بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. روز جهانی زنان بیوه در حال فرا رسیده که بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان که در اداره های مختلف دولتی و مؤسسات بین المللی وظیفه داشتند پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر کار زنان از وظایفشان برکنار شده و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
در رادیو آزادی ما همواره چشم برای پیام های صوتی شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام بفرستین، از خبرهای تازه روستا، شهر و محلتان به ما بگوین و همچنان از زندگی روزمره و شرایطی که در آن زندگی میکنین به ما قصه کنین. پیام های شما را در برنامه رادیو آزادی پخش خواهیم کرد. شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت بکنین: 00420730011. و حالا هم از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و امیدوار هستم خوب و چرا صحتمند باشین. شما از ما مردم در مردم غریب رنگ‌زده افغانستان در قسمت مرض ملاریا نظر خواسته. نظر ما این است که واقعیت چه در نظام جمهوریت وزارت صحت عامه و چه فیله واقعیت کار بنیادی و اساسی انجام نداده. ما هر شاهد شستم، البته چشم دید خود ماست، اوی تو یک کار نکردن که بر نفع افغانستان تمام شوند، بلخصوص در وزارت صحت عامه. چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت ویزا یا پاکستان میروند، یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر اگر اکماناتی امو شفاخانه یا مثال امو دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود با فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده. نگه امیدوار هستم که همون دولت کنونی افغانستان یک توجه خاصی بکنه همزو نظام اسلامی و نظام شرعی که نام میبرند در عمل برای مردم افغانستان ثابت ساخته شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. تشکر از برنامه زیبای رادیو آزادی. مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است، کلینیک سامانه داریم و اکثر از ساحای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهش ما از رادیو آزادی است صدای ما را به گوش مسئولین امارت اسلامی برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.